اماراتو ته په رسمي سفر ځي. بنت روسل هغه ابو زبی ته سفر کوي چې د اسرائیل او اماراتو ترمنځ د امریکا په منځګړیتوب رسمي اړیکې ټینګ شول. د اسرائیل صدر اعظم ته د تشریفاتو ګارد هرکلی ووایي او د اماراتو د بهرنیو چارو وزیر شیخ عبدالله بن زاید ال نهیان یې مخې ته ورغلی و. ښاغلی بینټ وویل اسرائیل له اماراتو سره د ډیپلوماتیکو اړیکو پراختیا غواړي. او د هند تبا ارناز سندو د سږ کال د غورنجلۍ په توګه وټاکل شوه. د دغو سیالیو دوه اویایم ځل سیالۍ نن د ډسمبر په 14 د اسرائیل په ایلات ښار کې ترسره شوې. د سیالۍ د تیر کال ګټونکې اندریا میزا چې مکسیکویي ده نن د ارناز سندو پر سر تاج ورکیښود. د سږنۍ غورنجنو د سیالۍ دویمه درجه د پاراګوای تبا نادیا فریرا او درېمه درجه یې د جنوبي افریقا هغې لالیلا میسوانی وګټله.
مخکخی خزی
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لست. نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام مخکښ شې د خبري جیزه ملالی بشریم. د دې خبرونی تخنیکی چارې میر احمد صاحب پر مخوړي. په دې خبرونه کې له داسې شو سره خبري کوو چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړی وي. د دوی د لاستراوړو او تجربو په اړه اورو او همدارز له دوی پښتنه کوو چې لسر ډول ستونزو سره مخامخ شوی دي. نن په دې خبرونه کې په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو پخوانی استاذ سایما خوګیانی او همداراز د افغانستان په سنا کې پخوانی سناتور انارکلی هنریار زموږ میلمنی دی. له دوی سره به خبرې کوو. اوریدونکو که تاسو غواړئ چې زموږ له میلمنو څخه پوښتنې وکړئ او یا هم په دې خپرونه کې له موږ سره خپلې تبصرې شریکې کړئ، موږ ته زنګ ووهئ. د ازادي رادیو د تلیفون شمیرې دا دي 00420221120501، او موږ هم دا راز د واتس اپ شمیره هم لرو. تاسو کولای سئ چې د هغې لارې موږ ته زنګ ووهئ او یا هم راته خپل پیغام پرېږدئ، موږ به یې په دې خپرونه کې خپور کړو. د واتس اپ شمیره ده 00420221120401. اوریدونکو تاسو هم درس کولای سئ چې د سکایپ لاري موږ تخپل پیغام پریږدي او یا هم راته زنګ ووهي. موږ د سکایپ پته ده azadi.radio. په دې خبرونه کې موږ له داسې شدو سره خبرې کوو چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړي وي، او نن موږ غواړو چې د خپلو دوو میلمنو انارکلی هنریار او سایما خوګیانی سره د تلیفون له لارې وصل سو او له دوی سره خبرې پیل کړو. زموږ همکار، تخنیکی همکار میر احمد صافی صاحب هڅه کوي چې له دواړو میلمنو سره زموږ رابطه قائمه کړي، او موږ همداراز هڅه کوو چې دوی د تلیفون له لارې راواخلو او له دوی سره خبرې پیل کړو. اوریدونکو که تاسو موږ ته زنګ وهئ، پر دغو شمیرو موږ ته زنګ وهلای سئ: 00420211201، او همداراز د واتس اپ له لارې هم موږ ته زنګ وهلای سئ. د واتس اپ شمیره ده 00420221120401. اوس هم ګورو که ځینې اوریدونکي موږ ته زنګ وهي، دوی به راواخلو. فکر کوم چې تر اوسه پورې چا موږ ته زنګ نه دی وهلی. تر یوې لنډې دمې وروسته اوریدونکو بیرته به له تاسو سره یو.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی. زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و. تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شېبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00420221120401.
د ازادي رادیو خبرونه مخکښه شدې ته شرغ لاست اوریدونکو تاسو زما ملالی بشیر څخه د دې خبرونه للارې زمرجه اوري زما تخنیکی همکار میر احمد صافی دی په دې خبرونه کې د مخکښه شدې په پروګرام کې موږ لداس شو سره خبرې کوو چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړی وي د دوی د لاستراوړو او تجربو په اړه له دوی څخه اورو او همدارز له دوی پښتنې کوو چې لڅ ډول ستونزې سره مخامخ شي نن په دې خبرونه کې زموږ میلمنې خوانی سناتور انار کلی هنریار هم درس په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو په خوانی استاد سایما خو ګیانی میلمنې دي اوس لمش سره فکر کوم چې سایما خو ګیانی د ټلیفون لاري وصل سوی ده خو ګیانی صاحب مننه چې تاسو وخت وایستي مننه
تاسو نه ډیر زیات
سایما جانی که تاسی لمری پا لمری سر که از مجاور دون که تاویست چه پا ولیسی جرگا که چه تاسی ده خلکو استازی واست هغم حال تاسی کمو کارو تا لمری تو بر کرده و چه ده شوزو پا برخه کی وکی؟
من در جا کم که پا ولیسی جرگا که استازی و یاد خلک نمائندگیم که اولا تقریبا شپار سکالا نو منګه لمړی ته په اول هغه قوانین ته ورتلو چې موږ ورسې جره کې مثلا تشویبول او ختم ډیر زیات کار ورته وکول بیا ورته کول چې په هغه کې مثلا د ښځو ګټې خوندي وي یا د ښځو په ګټه وي هغه قوانین ته او بل د خپل ماتلین سره چې موږ د دو د ارادې تمثیل کوونکي وو په ولسې جرګه کې وو او خصوصا د دوی د مشکلاتو او د ستونزو د حلولو په باره کې همیشه د حکومت د حکومت سره په تماس کې وو مثلا د دوی د تعلیم په برخه کې د دوی مثلا لیدلم چې محصلین څه ستونزې لري شاګردان څه ستونزې لري څه کولی شو ورته او د کار په هکله مثلا اکثر ښځې بېکاره وي په هغه وخت کې خصوصا په اطرافو کې په کلو بانډو کې او یو څه اقتصادي ستونزې هم لرلې د ښځو وزارت سره نور هغه نهادونو سره چې د ښځو د پاره به کار کولو د هغې غږ به مرته رسولو چې دوی دپاره د کار زمینه برابره شي او یا خویندې د مونږ مثلا چې وختې په دولتي غیر دولتي اداراتو کې کار وکړي غیر دولتي اداراتو هم پورې اړه لرله خو بیا هم غیر مستقیم کله کله مو سره کومک کولو په دولتي اداراتو کې اکثرا چې دوی مثلا امتحان ورکولو او ډېر کوشن کول چې دوی حق ځای نشي تر څنګ چې حق ځای نشي باید کومک ورته وشي ځکه ښځې نسبت نارینهو ته ډېرې ستونزې لري نو د ښځو لپاره په دغه برخه کې خصوصا د صحت په برخه کې ډېر زیات کار ورته کولو غوښتنې چې مثلا دوی لپاره مثلا کلینیکونه هغه ځایونو کې چې ډاکتران نشته ډاکتران تشویق وزارت ساته ما دې ته وهڅوو چې هلته ډاکتره ولیږي یا عقلن میډوایف باید هلته اوسي چې دوی ستونزې حل وي نو د دو ستونزو په هکله مثلا خصوصا په د معرف بخش کې د ساتامې په بخش کې او د کار کولو په برخه کې ډېر زیات ورته منډې کړي دي
اشه تاسو یادونه وکړه چې د کلینیکونو د جوړولو په برخه کې تاسو ډېری حل ځلې کړې دي په دغه برخه کې که تاسو یو یا دوی بیلګې یاد کیراته او کیسره وکړي چې تاسو په دغه حل ځلو پر مهال له څه ډول ستونزو سره مخامخ شوي وست
مانه ډېر زیات یو بیلګې په ځای ته یاد کوم چې زموږ په جوړ کې یو شفخانم درلودل چې دغه شفخانه چې مثلا د تور سوال خلک ورتلل د پچیرا ګامنه به خلک ورتلل مثلا د شاوخوا د شیرزاد هم خلک ورتلل خپل د خوګونو هم خلک ورتلل مګر بستر ورته کفایت نه کولو نو په ما وخت کې د موږ وزیر په ساتنې فیروز چې زه ورغلم دا تقریبا تل د سره نور هغه شفانه مثلا لوړه کړه تعمیر ورته جوړ کړه امکانات ورته ورکړه هغه انجوګان چې مثلا د بیکار کول دا ماسته و د غوستر به موږ بار بار مثلا تماس نیولو هیلمټ سره هم تماس نیولو چې د پرسونل لپاره مثلا پرسونل ډیر شي په کوم برخه کې ډیر شي او تر په امکانات ورته ورکړي د دوا لپاره نو هغه موږ ته هلي ځای ډیر زیات کولی نو همداس مثلا نور وسولي کې نو خپل چې موږ پوښتنه مثلا خپل د کور ټول سره کې ډاکټر نه پیدا کېدل نه چې تاسو میډ وایف وي پوښتنه دا چې په دې وړه ډاکټر ته وځو موږ زکه د خپل وخت خدمت کې عقل نه متخصص ای او هندي ډاکټر باید د اوسېږي چې د خو لپاره خدمت کې نو د هر یو سوالین به چې موږ ته زموږ مسلینو مکتب خپل غږ راوول موږ هغه ترې چې پوره سوال هم دا مثلا به شي د سوال د خوشو کمبات کلینیکو چې دا اوس هم کار نه په پروسس کې وو نو چې مثلا یو لاس د سره ورته ورکې دا کلینیک ته دا هغه وخت چې تر امریکایانو خارجيانو اکثر وخت په دغه سرک و بندی دلو دی میدان هوایی سرک و دیر خدا چه مثلا بولادی تکلیف وی لرلو ساتون و ساتون و بلار که پات که دلی چیه دیمون دی پار مثلا داده سام وارنه و بیم تمام سونه و لیل دوی مشکلات من دوزار فساد هزنی سر شریک رو چی دوی پار اقان باید راسی کلینیک جول شی چه لفت بی سر اول ریشی که مثلا عجل مریضان پیدا که که داغل تباید تداوی شی یا مالجه شی نو دی دی پار اقا کارو لیو سم پروسیس که و نو پای گما چه نتیجه پر آخره که بیت سنگ شوا تکا نظام بدل شو نو پوی نو شو شو دیجراتو شو بگونی شو وقتی مورتا کارو نو پروسیس کلیو د ادم ماسی سره هغه ته ملاوله او وزارت ساتنه نو ته کارونه خلاص کړو.
ښه خو ګرانی صاحب په ننګرهار کې په ګڼو برخو کې د نجونو لپاره ښوونځي تر اوسه پورې نسته. دغه اصلا یو د اندېښنې وړ خبره ستاسو په نظر آیا ده کنه؟ او هغه مهال چې تاسو کتل چې په ننګرهار کې په ډیری برخو کې داسې ځایونه سته چې نجونې نسي کولای چې ښوونځي ته ولاړې سي ځکه چې هلته ښوونځي نسته، نو په دې برخه کې څه ډول هڅې تاسې کړې وې؟
من ډېر زیاته یعنې دېرش نه بدون سر رپورټونه کړو چې د ننګرهار په اکثر ولسوالۍ کې ښوونځي وو. او زه خپله مثلا داسې د یو کلي وم چې د بربهار په نوم یادېدلو و، یعنې هغه هلته یو لیسه جوړ شوه چې نقل لپاره چې دلته د هیوي د لیسې سره یې سره مقایسه کولی شي. ډېر خلک سره متاسفانه بیا یو صنف یې مثلا په بم باندې ورته ولوسولو، نو مکتبونه هلته وو. شاید ځینې ولسوالۍ به وي مثلا لرې پرتې ولسوالۍ چې هغه هلته تروس لجنه کوي به په جوماتونو کې درس وي یا به په کورونو کې درس ویلی، تعمیرونه به ورته نه وو. خو نور یو اندازه مثلا د معارف دپاره کار شوی وو، نو یو شی وو چې د استادانې نه وي، مسلکي استادانې خصوصا لسانسه استادان نه وو. بیا د ښځو دپاره همدغه مشکلات ډېر زیات وو. اکثر دا زموږ جنکۍ به چې شپږم صنف ته لاړې بیا به فامیلونو اجازه نه ورکول چې نارینه وو استادان سره درس وي، نو په کورو به یې کېنولې ځکه دوه لک زره څوارلس کالو پنځلس کالو ته چورې سي به یې نه پرېښودلې. دغه ستونزه وه چې موږ کوشش کولی چې مثلا ښځینه استادان باید هر ولسوالۍ کې زیات شي. بیا په هماغه اساس وو چې اکثر ولسوالۍ کې موږ در معلمین نه جوړ کړو. دا ښځه به چې دولس منه فارغ شي بیا مونږ تشف کولی شو دوی لاړ شي در معلمین ته دوه کاله یا څلور کاله در معلمین ولولي تر هغه چې په هغه منطقه کې نو ورته ښځینه استادان پیدا شي. حتی وخت داسې شو چې د دوی نه به امتحان اخیستل کېدو د ښځینه او معلمین نه په مرکز کې اصلاحات ادارې او معارف په شریکه بیا به یې ورته ویلې تعهد به تنه اخیستو چې تاسو بېرته چې په خپله ولسوالۍ کې به درس ورکوئ تر هغې چې مثلا ښځینه معلمینې پیدا شي. او یو شی بله مو ځینې ځای کې شاید کېدای شي خیالي معلمینې به موږ مثلا ځینې وختونه کې چې تشکیل به وو یا به معلم درک نه لرلو یا به معلمه په ننګرهار کې وه معاش به د ولسوالۍ نه اخیستو امتیاز به د ولسوالۍ نه و. داسې مشکلات وو خو تا کم مدونه ډېر نه وو.
بله خو ګرنی صاحب تاسو د خپلو خبرو پر مهال یادونه وکړه چې د نجونو دپاره یو ښوونځی وو ستاسو په سیمه کې چې هغه په بام والوزول سو. موږ ته ډیری دلته اورېدونکو او همداراز موږ میلمنو یادونه کړې ده چې طالبانو تر ډیره د پښتنو میشتو سیمو د نجونو دپاره ښوونځي په بامونو الوزول یا ورته اور ورته کاوه چې د نجونو مخه ونیسي. هغه مهال هم د دې تیرو شلو کلونو پر مهال چې د دوی مخه ونیسي او دوی ښوونځي ته ولاړې نسي او پر شا پاته سي، د دوی د سیمو وضعیت پرمختګ ونه کړي. اوس چې طالبان په واک کې دي په افغانستان کې، د ښوونځیو د بیرته پرانستل کېدو په ځانګړې توګه په هغو سیمو کې چې لکه ننګرهار او داسې سیمې لکه غزنی او هلمند چې هلته طالبان دغه سابقه لري چې ښوونځیو ته یې اور اچاوه، اوس څومره هیله سته چې بیرته به په دغو سیمو کې د نجونو ښوونځي پرانستل سي؟
اوس خو فکر کوم چې څو ولایتو کې دوی اعلان کړي چې موږ تر دولسم صفو پورې جنکۍ ته اجازه ورکړو. نور نه پوهېږم، دوی مقرره جوړوي، لایحه جوړوي، قانون جوړوي، چې جوړوي د هغې په اساس وو جنکۍ ته مثلا اجازه ورکوي چې دوی لاړ شي ښوونځیو ته. په اطرافو کې ګمان کوم په هغه اندازه ته جمهوریت وخت خلک مکتب ته تللی، اوس فکر نه کوم کوڅو زړه ښه کېږي چې لاړ شي. او په خپله د جلال آباد په ښار کې چې موږ ګورو یو اندازه مشکلات د ښځو لپاره شته. د مثال په ډول زه ته یو ژوندی مثال در کوم چې په ننګرهار د معرف کې، یعنې د ننګرهار د تنتبې په ریاست کې، یوه ښځه چې د مرضی په نوم باندې وه، د ماستر وه د خپله د ننګرهار د پوهنتون نه، او دا معاونه د ریاست تنتبې وه، په درېیم بس کې کار کولو. نو هغلته بدون دې نه چې یو معاون چې خپله د سرنوشته وو د تدریسي معاونو د راځي په خپل امزادي ته مکتوب ورکړي. دا لیکي بیرته مکتب ته او ورته د اختار په شکل به هیڅ نور خزل ته کار نشي کولی په ریاست کې. نو که تاسو کار کوئ مکتبونه کوي کار کوئ نو چې د هغې مرضي معاشو سواله کېږي تقریبا نیم معاش ته نه ګرځي. یعنی فشار تهدید اختار اوس هم د ښځو لپاره شته. ورته وایي په ډاګه ورته وایي چې تاسو نور دلته ښځې ته کار نه شي کولی که نه. یعنی فکر کوي چې په هغې بس کې ښځې نه پرېږدي چې کار وکړي. نو طبعا لاندې جنکۍ هم مثلا داسې تهدید سره مخ دي. فکر نه کوم چې په کومه اندازه باندې چې خو په جمهوریت کې ښځې په شوق او علاقه باندې مکتب ته تللې او اوس لاړ شي، ځکه هغه په دې پوهېږي مثلا چې دا چا چې مکتبونه ولوست ماستران شي ډاکتران شي نتیجه یې یعنی منفي ده. نو لکه خلک نا امیده شوي هم دي نه اګر چې د امنیت د لحاظ امنیت په ښه وي. اوس دوه د پخوان چې د مکتبونه الوزول شاید دا کار ونه کړي، د ځان لپاره هم دا کار نه کوي. خو مطلب خلک نا امیده دي، ډېر خلک مایوسه دي، خلک نا امیده دي.
بلې. او خوګرنی صاحب، که تاسو په دې اړه یو څو کیسې موږ ته وکړئ د خپلې کورنۍ د خپل ځان، چې تاسو اوس مهال څنګه خپلې ورځې شپې تېروئ، ژوند څنګه پر مخ ځي. تاسو چې پخوا یادونه مو وکړه مخکې چې 14 کاله تاسو د افغانستان په ولسي جرګه کې کار کړی دی او د خلکو استازی پاتې شوي یاست، اوس چې تاسو نور هغه پرمختګ چې تاسو کړی وو یا هغه لاسته راوړنې چې تاسو درلودې په خپل زحمت باندې مو ځان تر دې را رسولی وو، هغه نور تاس نسی عملی کولی، ژوند څه ډول دی؟
فقط ژوند زمونږ د څه لکه سړی چې ژوندی مړ وي، هغه په دې معنا چې یو څوک فعالیت نشي کولی، څوک چې کار نشي کولی، څوک چا ته ګټه نشي رسولی، چا خدمت نشي کولی. نو دا په دې معنا ده چې سړی ژوندی مړ دی. نو ما خپل هم تقریبا 16 کاله ډېر یعنی هماغه د طالبان د هغه اول رژیم نه چې مبارزې ته شروع کړې وه، افغانستان د ښځو لپاره مې وخته چې مبارزه وکړم، ما د ننګرهار د خلکو دپاره، د افغانستان د خلکو دپاره تعلیم وکړې، ما سړې پورې مې درس وویلې. تقریبا 14 کاله مولسي جرګه کې کار وکړې، مخکې د هغې نه معارف کې کار کړی وو، همدارنګه په سرسلي کې وو، بشر په کمیشن کې وو، د امریکې غږ راډیو سره ډېر ځانی کې مې کار کړی. تقریبا 10 کاله مې کار کړی دی، مګر اوس نن بېکاره یم، کور کې ناسته یم او د کار زمینه اصلا نمیشته که طرف هم کار چمون غور دی خور مسلک در سمیت دی کار زمینه نشته. نو فکر که چه زما په نظر دا جوان دا انسان تا ورته دی چه سلی پا جواندونی مروی چه نا دی زان دی پار کار کرشی، نا دی ولسی پار، نا دی خلکو دی پار.
بله. او ستاسو په کور کې چې کوم انجونی دی او هغوی نسی کولای چې ښوونځی ته ولاړ سي، د هغوی احساسات کله موږ سره شریک کړئ؟
فکر کې اکثره جنکۍ مکتب ته تللې دي، مکتب تر څنګ ځینې جنکۍ وي چې مثلا ماسات کې کار کولو، دولتي یا غیر دولتي ماسات کې کار کولو. نو اکثره په کورو دي، ځکه په کورو ځکه دي چې ماسې پې بندې دي، کارونه نشي کولی د خپل، او دولتي هم په هغه ځان کې چې دو کار کول ځینې اداره کې دوی رخصت کړي دي، ورته چې مثلا تاسو هم بسانی پورې ماتالې چې کله موږ اواز درکړې بیا راشئ کار وکړئ. نو اکثره په کورو دي، ډېرې په کورو دي، ډېر کمې کار ته لاړ شي، هغه کوم ډاکټر یې کار ته لاړ شي یا مثلا معرف بخش کې معلم یې چیرته کار ته لاړ شي.
بله. خوګرنی صاحب، تاسو د قانون جوړولو په برخه کې تجربه لري، کلونه کلونه تاسو کار کړی دی، اوس چې تاسو د ټول وضعیت ته ګورئ چې ښځې ډیری برخه اکثریت ښځې پر کورو ناستې دي، کومو چا چې وظیفې درلودې دولتي یا غیر دولتي هغوی بیکاره سوي دي، په دې ښکاره نتایج موږ او تاسو وینو چې پر اقتصاد باندې څومره اغیز لوېدلی دی او اقتصاد ته د هیواد څومره زیان رسیدلی دی، په ځانګړې توګه د انفرادي کورنیو اقتصادونو ته چې ښځې نسي کولی کار وکړي او د خپلې کورنۍ سره په نفقه ګټلو کې مرسته وکړي، او نارینه وو هم حتی وظیفې له لاسه ورکړي دي. په دغسې حالاتو کې داسې خلک لکه تاسو چې د خلکو استازی واست، څنګه کولای سي چې له طالبانو سره خبرې وکړي، ورسره کښینی، د خلکو ژغ ورورسوي، که څه هم طالبان خبر دي چې څه ډول یو وضعیت روان دی، خو تاسو څنګه کولای سي چې اوس هم د خلکو په استازیتوب له دوی سره په تماس کې پاتې سي او د دوی سره خبرې وکړي؟
من نه ډېره زیاته ول دا خو چې دوی موږ تروسه د خلکو د استازو په نامه نه پېژني، او موږ هم متاسفانه دوی سره روابط نه لرو، ځکه حکومت کوم مشکل چې بوله سيجر کې لرلو یا دا تر څنګ د خبرې هغه څه وی د خلکو سره په تماس کې او متاسفه د حکومت تنظیم سره په تماس کې نه یو او دوی هم سره تماس نه لري نو کرش طالب خپل په سرک تیری کې په خو په کابل کې وړي رسخته وي مدري کو نفروشي پیدا کېدلې مګر د سرک ډول خو به چې ګور خلکو د کور کالي زوتلې دي د خلکو ټول خارج ته نه زیاده خلک مجبور دي بیګا ته ډوډۍ نه لري نو تاسو معلومه ده چې دلته اکثر خوځو چې کار کولو نارینه خو ټول د کور مسلک په پاغاړه دي دلته اکثر ښځې کونډې وي یا مېړونه مای بشي وو معذوره وو یا مثلا لادارکه وو پرې یو شکل نه یو شکل د کور مسلک دوته ورته غاړه وو خو متاسفانه چې دوی اکثره بېکاره شوي دي نو په اکثره دولتي ادارات کې چې کار کولو هلې هغې نه عثمانه دي مثلا نشتلی هغې ته راده اول دمونږ یوازې د یو د ښځو زره تشکیل ډلې درې څومره تشکیل وو همداسې هم په دوه زرات باندې کوم تشکیل وو په سره والي کې زمونږ په قضا کې یعنې ښځو په ډېره برخه کې کار کولو مګر اوس اکثره ټول په کورو دي نو د په انفرادي شکل خصوصا د کورنیو اقتصاد هم مثلا صفر سره ضرب دی او غیر دغه نه خپل مثلا خپل په ټول نه ډېر بد اثر منفي اثر لري چې د باندې وځي خصوصا مازیګر او ماښام کې یعنې خو به دې د درې کسان د چ خیرات وغوښتل مګر اوس ماشومان خزي په یو حالت دي چې څوک به د څکلو تشکیل څوک به د فکر تشکیل انسان له خپل خفقي کې خپل خور کې سره مثلا ډوډۍ خوري هغه په سینه لګي کې ځکه سره چې د باندې حالت ګوري وځي ته ګوري وځي تیر خراب دي او یو لکه دا دي چې مثلا خارجي کومکونه په خلکو باندې نه کېږي ورته خو به یو څه مثلا مرستې کې دي د خلکو سره ژمم راغلی بعد یخ دې امدا اوس یخ دې خپل کار د خلک شته تر اوسه په خېمو کې ژوند کوي چې دا بن د داخلي بزای شي خلک په جنگونو کې بزای شو ټول په خېمو کې ژوند کوي چې دوی حالت د طرف هم وي ماشومان وګورو مثلا بوتان په خونی خپل چې ګرځيږي یا دا سپیلنی د دې چې ګورو بوت په خونی نو یو وضعیت ډېر خراب دی خزینه اکثره خزې چې ګورو مثلا چادري په سر یې سر په غاړه ولاړ وي دا غلط ډېر ځورونکي حالت دی او خلک ځورېږي ورته نو د خلکو اقتصاد دی بالکل خراب دی ځکه کار نشته چې کار نه وي د کار مقابل کې سړی مزد اخلي معاش اخلي نو چې کار نه وي معاش دې نه وي نو فکر کوه چې خلکو وضعیت سره خنګ وي نو په دا خاطر باندې اکثره تاجران چې تاسو نیم فابریکې وي خلکو کار کولو کومه کومه هغه کار کم شوی دی کار نشته دا وو لپاره نو سرحد هم تړلې نو کومړو وغل چې ترته په یو قیمت باندې ډالر قیمت دې ځک شو نو تقریبا یو نیم چنوړه ځک شو دی ورځې ځک شو وړې ځک شو دی تیل هر خپل موټر ودر ولل ده نو بس تیل مثلا نشه غسله ټیکسي وان چې سار نه ګرځي تر مخام پور مثلا ټیکسي چلوي هغه به ګټه خپل پیسې نش پوره کوي کوم چې تیل چلوي اکثر موټر ودرې دي نو دا څه حالت ته افغانستان کې
بله ډیره زیاته مننه سایما خو ګرنی سپ چې تاسو په هر اړخیز خبري وکړې زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړل زما همکار صفای سپ راتوي چې زموږ دوهمه ملمنه سناتور انارکلی هنریار لمر سره د ټلیفون لارې وصل شوی ده انارکلی جانې ډیره مننه چې وخت مو وایستي
مننه ژوندې سي سلامونه نیکی هله تاسو ته وکیل ډیر قدرمن وکیل صاحب ته یو خاص سلام افغانستان ته زما قدرمن او هیوادوالو ته ډیر مننه تاسو نه
سلامات اوسی او بیا هم مننه چې تاسو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي انارکلی جانې کتاسی لمړی زموږ اوریدونکو ته وایست چې اوس چې تاسو په افغانستان کې نه یاست ژوند څه ډول تیریږي
مننه د غربت ژوند آسان ژوند نه ده البته لمړی وار د چې په ژوند کې تجربه کوم او ما ته ډیر سخت تمامېږي زه فکر کوم هغه بدلون چې په افغانستان کې راغی هیڅ افغان آرام نه ده هغه کسان که د هیواد نه مهاجر شول او که هغه اوس هم په هیواد کې دنه نه دي یعنی ټول په دې بدلون کې لویه ضربه ولید او واضح خبره ده چې کله چې انسان بې کور بې وطن شي ډیر سخت تمامېږي آسان نه ده خو بیا هم دې ته هیله مند یو چې یو ورځ دغه زمینه مساعده شي چې خپل هیواد ته لاړ شو واقعاً خپل هیواد او چې د مور حیثیت لري هیڅ ځای خپل هیواد ته نه رسیږي
بله انار کلیجانی د هندو او سیک افغانانو په اړه کراته وایست چې آیا اوس هم په افغانستان کې ځینی هندو او سیک افغانان پاتې دي که ټول وتلې دي د افغانستان څخه؟
مننه. البته اوس هم یو تعداد پاتې دي، کابل ښار کې او ولایاتو کې هم ډیر کم دي، خو اوس هم پاتې دي، افغانستان کې موجود دي.
ش او آیا تاسو له دوی سره په تماس کې یاست؟ د دوی سره خبرې کوي؟ دوی تاسو ته څه ډول کیسې کوي د خپل ژوند؟
تماس کیو، خو هغه کیسې چې کوي موږ متاسفانه په دغه وختو کې چې بدلون راغی او هغه هندوان او سکان چې په افغانستان کې پاتې وو زموږ یو د هندوانو نه ټول مطبوعات او خلک په جریان کې دي چې اختطاف شو او شل ورځې بعد خو د خلاصېدو جریان به شاید اوس نشو میلی خلاص شو. همداسې دوه وار زموږ په گرودواره یا درمسال باندې ناپیژندل شوي وسله وال د کابل په مرکز کارتې پروان کې ننوتل، کمرې ماتې کړې او هلته چې هغه کسان چې نگهبان یا ساتونکي وي هغوی سره هغوی لاسونه پښې وتړل، هغوی سره خو برخورد ونه کړ. خو په هر صورت باندې دغه مسایلو نور طبعا په تماس کیو او څه چې دوی وایي شاید ځینې موارد وي دوی نشي له یا هر دلیل چې ده، خو متاسفانه د دوی د وضعیت نه غیر د داسې یو حادثه چې پیښیږي چې په جریان کې کیږو لور په ډېر جزئیاتو باندې نه پوهیږم.
بله، او طالبانو دوی ته په دې برخه کې څه ځواب ویلی دي؟ طالبانو خو ویلي و چې دوی به نور جنایتکاران نیسي، نور به امنیت سمیږي، نور به خلک خوندي وي. اما دا اوس لکه تاسو چې یادونه وکړه، هندو او سیک افغانان اوس هم په دغسې حالاتو کې دي چې ډیری د افغانستان څخه د بیرې په خاطر وتل او نور چې پاته دي پر هغو باندې حملې دوام لري.
متاسفانه زمونږ هیواد زمونږ او ستاسې هیواد افغانستان یو هیواد دی چې شاید افغانان په دې ارمان وي او ځینې په دې ارمان لاړ وي دې نړۍ نه چې په هغې کې امن سوله وي او هر افغان ځان امن محسوس کړي په هر نظام کې. متاسفانه دا مشکل موجود ده. مخکې د دې نه جګړه وه، طبعا شل کاله که په افغانستان کې ډېر لاسته راوړنې موږ درلود چې متاسفانه تقریبا موږ له لاسه ورکړ. خوا ته یې نامنی ډېره وه او اوس هم کله چې طالبان هماغه حالت ده که په مختلفو ولایاتو کې، یعنی یوازې هندوان او سکان تاسو شاهد یې چې په مزار کې یو ډاکټر اختطاف شو او د هغې مړی پیدا شو. همداسې بې بندوبج یعنی جنایي جرمونه هم دي او ناامني هم ده چې مختلف پېښې په مختلفو ولایاتو کې کیږي. هغه هیله امید چې افغانستان خلکو درلود ده او چې طالبان سره د سولې پروسې یو نتیجې ته رسېدلی و، هغه وخت به زموږ قوي ملي اردو پولیسو ملي امنیت و او که د سولې پروسې یو نتیجې ته رسېدلی و دا به کېدای شو چې د داعش په مقابل کې د هغه تروریستي شبکې په مقابل کې دوی فعال اوسي او همداسې هغه جنایي جرمونه چې په هیواد کې کېږي، شاید ځینې جرمونه د فقر نه کېږي. د افغانستان خلک یو خوا ژمی راغلو، بل خوا بېکاري بې روزګاري د فقر سره ډېر مخامخ دي. ځینې غلاګانې، ځینې شاید اختطافونه هم د فقر له لاسه وي، د دې په خاطر چې یو څو پیسې خلک لاسته راوړي. متاسفانه کېدای شي دغه بدلون باعث شو چې زمونږ شل کاله چاغې باندې زحمت افغانان ټول زحمت ایستلی وو او نړیوال مرسته کړې وه، هغه زمونږ امنیتي او دفاعي ځواکونه ټول له منځه لاړ. او دا چې طالبان نوی واک ته ورسېدل او د دې توان بمبو نه لري د امنیتي لحاظ نه چې د افغانستان په مختلفو سیمو کې دوی افغانستان خلکو ته امنیت تامین کړي، یو خوا فقر د سرنګ چې خوږیاني خوري وویل واقعا خلک د فقر نه ځورېږي او خاصتا افغاني ښځې هغه خزی چې په شل کال جګړه کې افغانستان کې یعنی سلویخ کال جګړه کې تان یوازې شل کال نه دوی بے سرپرست شوې د کورنۍ سرپرستی غاړې ته لري او دوی کار کول اوس بیکار بے روزگار پاتې دي او د دوی لاسونه به چاته اوږدي وي یعنی ډیر سخت حالت ده بل دا چې هغه مرستې چې بشري مرستې چې افغانستان سره کېږي او ځینې توضیح شوي دي زموږ غوښتنه دا ده چې په دې کې د دې په مدیریت او اداره کې باید هغه ښځې ته ونډه ورکړي چې ښځې کار وکړي هم د کار زمینه ورته مساعد شي او نور دغه بشري مرستې باید افغانستان خلکو ته عادلانه توضیح شي هغه کسان چې مستحق دي زه فکر کوم چې مستحقین به ډېر وي اوس هغه کسان چې په دغه درې تقریبا درې میاشتو نه ډېر شوي چې ذخیره هم درلود هغه ورنه مصرف شي کار نه ده روزګار نه ده طبعا خلک ډېر مشکل سره مخامخ دي خو بیا هم وایم چې موږ ټول افغانان د دې په ارمان پاتې شو چې افغانستان د نورو هیوادونو په شان یو امن هیواد وي مهم دا نه ده چې د اقتصادي لحاظ نه د هر افغان د ژوند سطح څومره لوړ و لیکن مهم دا ده چې هر افغان د خپل دری وخت ډوډۍ درلود او خپل هغه کالی چې مناسب دغه مناسب یو نارمل ژوند درلود چې خپل شپه ورځ به تیرېده متاسفانه د دې په ارمان پاتې شو او زه اوس هم ډېره ناامیده یم دې وضعیت نه او کله چې خلک ګورم هغه کسان هغه ځوانان چې ځان وژنې کوي نن ما یو ویډیو ولید واقعا هغه ځوان چې یعنی تر اوسه پورې خپل ژړا نشم نیولی هغه ځوان چې ځان وژنه یې کړی و او په ویډیو کې لیدي چې زما پختی او زړه او هر څه زما د وجود غړی چې یعنی اوس چې کولی شي چې د استفادې وړ وي هغې خرڅ کړي او د هغې پیسې زما کورنۍ ته ورکړي چې کورنۍ خپل ته ډوډۍ یو څه برابر کړي یعنی ډېره دردناکه ده دا درناکه ده چې یو مور او پلار خپل ډیر نږدې یعنی اولاد مور پلار ته د زړه ټوټه ده هغه خرڅوي د دې په خاطر چې نور ماشومان دې وږي نه مړه نشي ډیر سخت ده چې یو ماشوم لس کلن لوی سړی ته په نکاح ورکوي د دې خرڅوي په نکام نه نکاح یې خو د اسلامي شرعي او مدني قانون له لارې نه جواز نه لري خرڅوي د دې په خاطر چې کورنۍ ته ډوډۍ برابر کړي افغانستان ډېر سخت حالت سره مخامخ ده فقر او ناامني دواړه سره مخامخ ده زه غوښتنه لرم نړیوال نه چې بشري مرستې باید د افغانستان خلکو سره وکی او دا بشری مرستې عادلانه توزیع شي افغانستان خلکو ته
بله انار کلیجانی کډنجونو د زده کړو برخه تراسو آیا سیکانو او هندوانو جنو په کابل کې ځانګړي شونځي درلودل ک دوی عادي شونځي تتللي او خپل زده کړې کولې او دوی اوس هغه کسان چې په افغانستان کې لا پاتې دي د دوی جنوني څنګه کېږي دوی خو د شونځي نور تړل سوي دي دوی به څه کوي
مننه البته خاص خوانځي چې د هندو او سکانو ته په کابل او جلال آباد ولایتونو کې وو او دا خوانځي تقریبا یو کال کېږي چې بند شوی دی د په خاطر هغه پیښه چې په 2000 مارچ کې ګوردوارا باندې وشول یو تعداد ډیر مهاجر شول یعنی دا مکتب وتړلې شو اوس هم هغه انجونې چې پاتې دي یا ماشومان چې پاتې دي ټول د درس نه محروم دي متاسفانه او دا واقعا یو لوی ستونزه ده تعلیم یو اساسي حق ده سې انجونې د سالکانو ته ده خو لیکن هندوان او سکان د دې په خاطر چې دینی اقلیت دي دینی لګه کوي دي او دوی همیشه استونز سره مخامخ او مخامخ دي او یو خو امنیت ده یو شخصي امنیت ده چې هر د هیواد هر وګړي هر ماشوم هر ښځه باید ولري چې متاسفانه دوی نه لري دا یو لوی استونز ده چې دوی ته لوی معنی ده او دوی توقع شوی ده چې دوی خوانځي ته لاړ نشي
بله او تاسو مخکې په خپل خبرو کې یادونه وکړه چې دا لومړی ځل دی چې تاسو په خپل ژوند کې کډواله سوی یاست د خپل هیواد څخه بل ځای ته کډه سوی یاست په کتاسه مشته وای چې تاسو خپل زده کړې په څومره زحمتونو سره کړې وي او بیا په دې شلو کلونو کې چې تاسو کار هم کړی دی د دغه پر مهال باندې تاسو له څومره ستونزو سره مخامخ شوي واست، او اوس تاسو څه ډول فکر کوئ، څه ډول احساس کوئ، چې آیا تاسو ته داسې ښکاري چې هغه ټول هر څه یعنی لاړل نقش بر آب سول؟
بېل شکه دا فکر راځي. مونږ په ډېر زحمتونو باندې درس ویل. افغانستان کې تابن جګړه ده، جګړه وه، جګړه ده، او جګړه تابن په مختلف عرصو باندې تاثیر لري، خاصتا په عامه پوهاوي باندې چې زموږ ځینې هیوادوال اصلا په دې باندې نه پوهېدل چې هندوان او سکان د افغانستان اصلي اوسیدونکي دي. مونږ همیشه دا یو سوال ده چې بلاخره زه څوک یم. خو دا ستونزې مو درلود، لیکن بیا هم دې ته هغه و چې مونږ زحمت وباسو خپل هویت لپاره، خپل شناخت لپاره، خپل هیواد کې باید کوشش وکړو، تلاش وکړو. زه طبعاً زه د یو کورنۍ نه یم چې البته که فامیل ته وګورو، زمونږ په فامیل کې شاید زه لومړنۍ د هندوان او سکان کې لومړنۍ جلۍ وم چې سیاست کې راغلی یم، او سیاست کې مې سیاست ډګر کې وم او فعالیت مې کوو په افغانستان په تاریخ کې. او دا ډېر آسان نه و، یوازې نورو هیوادوال خاطر نه، زمونږ په خپل قوم کې ډېر لوی ستونزه وه. دوی اصلا هغه د ناوړه دودونه او رسم رواجونه همیش د دوی باندې حاکم وو، او دوی د انجونې درس کار بالکل عیب ویله چې دا یو لوی عیب ده. لیکن زما مور او پلار زه دوی نه مننه کوم چې واقعا دوی ټول سره مبارزه وکړو چې د دوی انجونې د الکانه په شان درس وایي، تعلیم وکړي، او پر هر عرصه کې چې دوی د دې توان لري او کولای شي کار او فعالیت وکړي چې بالاخره زه سیاسي ډګر ته راغلم. یعنی د دوی ملاتړ و. زه تقریبا کله چې سناتوره هم شوم، ډېر په سناتوري کې هم د ستونزو سره زه مخامخ وم. جنسیتي تبعیض په خپل قوم کې یوازې یعنی جنسیتي تبعیض و، او همیشه دوی د نجونې کار او تعلیم عیب ګڼله، خو بیا هم مو مبارزه وکړه. نوی تاسو ته ووایم چې دا ذهنیت لږ لږ ایجاد شو چې یعنی انجونې هم کولای شي، یعنی زموږ په قوم کې چې دوی درس وایي، کار وکړي، او بالاخره فعال اوسي. کله چې ماشومانو نه پوښتنه کول، خبریالان تلل یا نور زموږ مسلمان هیوادوال دوی نه پوښتنه کول چې تاسو څه غواړئ وشوي، دوی به یې له زه غواړم انارکلی شم. یعنی واقعا دا ذهنیت ایجاد شو، لیکن متاسفانه حالات باعث شول چې هر څه صفر شي، او زه ډیر خپل هیواد ته یعنی ډیره خفه یم، خاصتا کله چې زما امنیتي او دفاعي ځواکونه یادیږي، او اوس هیڅ شی نشته، زیر ډیره جګرخونه کیږم. خو په هر صورت باندې زه غوښتنه لرم طالبانو نه چې دوی باید که غواړي دوامدار نظام ولري، دوی نشي کولای هغه ارزښتونو نه تیر شي چې مونږ په شلو کالونو کې درلود. دوی ښځې حقونو، دینی لږه کوي حقونو ته باید احترام قائل شي، او دوی ته حق ورکړي نظام کې. که دوی ته حق ورنه کړي، د دوی نظام به اصلا دوام ونه کړي، او خلک د افغانستان خلک په دې شلو کالونو کې مختلفو تبعیضونو سره مبارزه کړی، څه دینی تبعیضونه و، څه ژبنی و، څه قومي و. سمه ده چې ستونزې وې په دې هکله، لیکن مبارزه شوې ده. بیا هم که دوی غواړي د دوی نظام کې وي، د افغانستان ټول خلک حق لري، انجونې حق لري چې درس وایي. اوس په افغانستان کې په مختلفو ولایاتو کې مختلف چلند کیږي. هرات کې اجازه ورکوي چې درس وایي، لیکن ستاسو د انجونې امنیت موږ نه نیسو، بیا هغوی باندې ښوونځی تړي. یعنی دا هغه برخوردونه چې افغاني ښځې او انجونې سره چې ډېره دردونکې ده. افغانستان یو لوی باغ ده چې په هغه کې ښځې، نارینه،
اقلیتونه س دینی دی س قومی دی س مذهبی دی د افغانستان یو واقعیت ده. څوک هر نظام چې دغه واقعیت ونه مني هغه نظام نه پاتې کیږي. لیکن متاسفانه زه ډېر دې ته جګرخون یم چې همیشه د افغانستان خلک دغه بدلونونه ضربه لیدلی ده. ولې افغانستان یو هیواد ده چې هر لس کاله پنځه لس کاله شل کاله وروسته نظام بدلون مومي، هر څه چې لاسته راوړنې دي هغه صفر سره ضرب کیږي. یعنی دا یو واقعیت ده خو ځینې سیاسي مسایلو باندې ډېر نظم ځینې ډېر تریخ واقعیتونه مونږ لرو متاسفانه چې دغه باعث شوی ده چې مونږ ضربه ووینو متاسفانه.
بله انارکلی جانې، تاسې وویل چې یو شمیر افغانان په دې لا نه پوهېدل چې افغان هندوان او سیکان د افغانستان اصلي اوسیدونکي دي، او د ځینو خلکو چلند تاسې اړ ایستلاست چې فکر وکړي چې بل آخره زه څوک یم. بیا وروسته چې تاسو خپل فعالیت پیل کړ، آیا فکر کوئ چې تاسو په حضور سره د سیاسي ډګر کې تاسو په وجود سره آیا کوم تغییر راغی؟ خلک دې ته آماده سول چې دوی باید وپوهیږي چې سیکان او هندوان د همدې هیواد اوسیدونکي دي، افغانان دي، او له پیړیو پیړیو څخه د دغه ځای دي؟
بله بله شکه، اوایل کې کله چې زه سناتور شوم مخکې د دې نم زه بشري خپلواک کمیسیون کې یعنی وسیع فعالیت مې درلود. لرو پرتو سیمو ته تلم، ولایاتو ته تلم، خلکو سره، دینی علماو سره مونږ برنامه خپل درلود د ښځو د حقونو په هکله. او هلته هم کله چې نوی تلم یو حساسیت پیدا کېده، لیکن هغې نه وروسته یعنی تقریبا یو درې څلور ورځې یا دویم وار چې تلم واقعا هغه برخورد بالکل چینج کېده. د دې په خاطر چې یعنی ځینې ډېر ما باندې اعتماد کول، کله دوی په کلي کې کوم ستونزه درلود، کورنۍ ستونزه، د ښځو ستونزه وه، یعنی ما ته ډایرکټ دوی زنګ وهله، یعنی ما باندې ډېر اعتماد کوله. هغه وخت چې زه سناتور شوم اول ځینې زمونږ ځینې هیوادوال به کله چې ما ته لیدل وای هو ډېر ښه شو چې یو هندي یعنی زمونږ په هیواد کې هندي، یعنی ډېر لطف نه دا خبره کوله، لیکن بیا هم هندي خطاب کېدو. خو په مختلف عرصو کې حضور د لګکیو خاصتاً دینی لګکیو چې همیشه د تبعیض د ناوړه چلند قربانیان دي.